ستړي مشي. دا مشال لري ودی پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې، کابل کې یو نیمه، او د پراګ په سټوډیو کې یو لس بجې دي. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره مو د کندوز د تازه صورتحال نه پرته دوه ونیزې خبرونه راوړې دي. په لومړۍ نیمایي کې به ستونزې او سرکار خبرونه اوري، او په د دې خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د کرښې پر غاړه خبرونه په تکراری بڼه اوري. خو له هر څه مخکې د بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لومړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي په کندوز کې یې پرمختګ کړی او د مهمو قمندانانو په ګډون یې 3 اتیا طالبان وژل دي. د پاکستاني پوځ مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغه جوړه ټینګار کړی دی، او د ترکی پوځ او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیگا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیگا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی. طالبان دا نه مني. بیگا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل سو چې طالب وسلوال د کندوز د هوایي میدان د نیولو هڅه وکړه. د کندوز امنیه کمانډان قاسم چنګلباغ وایي چې د طالبانو دغه بریدیا پر شا تمبولې او ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی، 3 اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه 3 یاره باندې. په چاردره کې د هغوی 14 رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه نن او د بشري حقوقو یو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټولې غاړې دي د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرستا خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړیتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په امریکي خبرې سوي، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته دا مذاکرات وځنډیدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی. د خیبر پښتونخوا چمبر آف کامرس وایي چې مرکزی اشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر آف کامرس مشر فواد اسحاق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډی تول چې افغانستان له پاکستانه مرکزی اشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخ او سوداګري ډیره سي. نوموړي ویل چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې سينو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼي اقتصادي ګټې ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. په برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان انون د سېشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کېږي دوی مخالف دي. سلطان انون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار زړولو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي.
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail.
دا سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډېر خپګون کې کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نویت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
یاد دوی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کسان په دار زړول شوی دی. د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوی دی. د نښتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشې لږ تر لږه 10 غړي وژل شوی دی. د کوردانو پی کے کے ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبی ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل چې داعش به حتمی شکست وخوري خو دا کار وخت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼو شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او ویې ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.15 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاؤنډ 108.50 روپۍ او 108.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به کندوز د وسلوالو د قبضې خلاص کړي. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپوه سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري. ستونزې او سرکار ونی د خبرونه کې به د خیبر قبایلی سیمو د ستونزو په اړه واوري.
ستونزه پہلا مسئلہ مونږ د ډیسپنسری بلډینګ ده، په تقریبا 15 کال برابرې کنه او بلډینګ نشته.
د کرخې په غاړه کې به واوري چې د پښتنو د کلتوري ورځ په 23 سپتمبر ولې لمانځل کیږي.
څوک به تپوس کوي چې یاد د 23 سپتمبر باندې سویسته دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي.
د دغه دواړه ونې د خبرونې باورې او ړومبی سر کې به دوه راپورونه درته وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. سکه هم تاسو معلومه ده په دې روانه خبرونه کې دوه ونې د خبرونې تاسو لپاره لرو. په ړومبی سر کې ستونزې او سرکار خبرونه، په وروستۍ نیمایي کې د کرخې په غاړه. خو اول د کندوز په حالاتو باندې زموږ د همکار اجمل آرین دا تازه صورت حال اورو.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې دوی د کندوز سره دورې سیمې دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادۍ راټیټ وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم دی مولوی عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې ښار ته تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهمات د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه هم را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري، چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پوز لوی درستی دوایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی او همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې صلح، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې ده. نوموړي همداراز پر افغان خوا وغږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ بېرته فعاله کړي. جنرال شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش منې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ کغه د پاکستاني پوز له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه، ډیر مثبت وي. خصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. ملن لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس وخت راغلی د ونی د خپرونې ستونزې او سرکار. هر اونۍ په ستونزې او سرکار خپرونه کې ستاسو د ستونزو په اړه باندې د چارواکو سره خبرې کوو. د نن د ستونزې او سرکار په خپرونه کې به تاسو واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې یو شمیر غړي دا وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت بنیادي مرکزونه کې بنیادی سہولتونه نشته، ډاکټران پکې نشته، په دغه لته کې د تشخیص لپاره ماشینریان نشته او د دې له وجې د دوی ډېرې زیاتې د صحت ستونزې دي. په دې اړه باندې د ستونزې سرکار د خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلی ده او په تکراری بڼه درته اوس وړاندې کوو. ستونزې او سرکار. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د جمرو تحصیل ولسوای چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سہولتونه نشته چې له وجې د دغه سیمو ولس د سختو ستونزو سره مخ ده. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغه سیمو د صحت بنیادي مرکزونو کې د صحت سہولتونه ولې نشته، همدغه زموږ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټولنه پہله مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته د چوي نشته، مونږ سره اډمټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام تر رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي.
بڑی دیہات پردوں کے اسپتال ستم شیرا اور چونکہ لارے بند بھی کر کے لگے دلیرا نوی وجہ نقل کو لگے زیادہ مشکلات کی ڈاکٹر نے مشکل لائی.
په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د سہولتونو د نشتوالي په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبی کلی عبدالملک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچوي نشته، مونږ سره اډمټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګیږي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې مونږ ته.
او د جمرود لالا چینی کلی یو تن صابر شهزاد وایي چې د دوی د صحت مرکز وداني زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټولنه پہله مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرې کنه او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي دا غزا کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډېر ضرور ده ځکه چې عام ملیریا دلته په لالا چینی کې ده. هر یو مریض به نو لالا چینی کې ملیریا وي او مونږ ته بیا جمرود امر لري چې نه جانا مو غریب خلک 1000 روپۍ مونږ نه جانا په کړیا لګیږي. مونږ ته شیل ته ملیریا څه کم خالتي چې مونږ تل تواضر وي که هر اړین بافتا کې خو یو رچا کار وایي چې وینه اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې شرافیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیا ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بيجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي. کم چې نیوي کم د هغه خلاف مونږ سټریکټ ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هواره کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرود تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سہولتونو د نشټوالي د غستونځ مې د خیبر قبایلی سیمه نه سېنېټر مومن خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل شي. صاحب، مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډېرو ولس ویلي دي د صحت بنیادي سهولتونو مرکزونه چې کم دي نو هغې کې د ډاکټرانو سخت نشتوالی دی، او د دې نه علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سهولتونو دپاره مشینري د هغې کمی دی، نو په دې لړ کې آیا تاسو سهلې ځلې کوئ چې دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل، پدای چې خو موږ لګیا یو، موږ خپل افرټس کوو، لګیا یو کوم ځکه چې خبره راشي او موږ را ورسیږي، نو هغه ځای له موږ ځان رسوو چې را دلته دا تکلیف ته خلکو له سهولت رسولو کوشش کوو چې په هر ځای کې خلکو له سهولت وي.
مومن خان صاحب، په خاص توګه په جمرود کې او په لوړګي کې او دغه په باړه کې، په دغو ځایونو کې د بنیادي چې کوم د صحت مرکزونه دي وي په هغه کې ډاکټران نشته؟
بالکل نشته. دا خبره ټیک ده، موږ هم درغلي دي چې زموږ په علاقه کې لږ وخت مخکې د بړې د هسپتالو کې هسپتال لږ ستم شوی ده، او چونکې لارې هلته بندې کرفي لګېدلې ده، نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کې ډاکټران هم نشي تلای.
نو حکومت په دې لړ کې څه وایي چې آیا دغه سیمو کې چې کوم د صحت بنیادي مرکزونه دي دې ته به ډاکټران کله لاړ شي او نور سهولتونه به کله ورکي؟
حکومت خو خپل کوشش کوي، خو موجوده حالات داسې دي چې بس حالات خراب دي، کله بل ځای کې حالات وي هغوی دا هغه پیش کوي چې حالات ټیک دي نه، حالات کېدو سره سره موږ چې دا کوشش کوو چې د علاقې له موږ د سهولتونه او د ډاکټرانو بندوبست وکړو.
دې لپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته لکه تاسو مخکې یو دل داسې اعلان کړی و چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو، نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
او هغې کښې م دا خبره اوچته کړې وه چې یاره تاسو دلته موږ له هغه سیدونه چې کوم سټل ایریا کښې پرووایډ کړي هغه ډاکټرانو نه سهولتونه دي، ارې موږ دغو ډاکټرانو نه تاسو هغه سهولتونه ورکوي، نو دلته د خلک بیا کوشش زیات کوي چې یاره موږ دلته لاړ شو هغلته ډیوټي وکړو.
نو مومن خان صاحب، داسې م یو تجویز زیر غور و ستاسو د وجې نه او د حکومت چې کوم د قبایلي سیمو خپل ډاکټران وي او کوم ټیکنیشینز وي، نو هغوی باندې دا لازم او ګردي چې هغوی دې په خپلو سیمو کې کار ول وکړي، نو د هغې څه اثر شوی؟
ډېر کم راځي دلته، خو موږ په دې علاقه باندې ډېر زیات یو قسم بحران تېر شو، له خلک دا کوشش دغې وجې نه هم خلک نه ځي چې هلته حالات خراب دي، او یو قسم هغه سهولت شته نه، نه کنوین سهولت شته، نه نور سهولتونه شته، نو هغې وجې نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې یاره موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سهولت وي موږ له، نو په هغه ځای کې ډېر کېدای کوم ځای کې سهولت وي کوشش کوي چېرته موږ ډیوټي ولګېږي ورته موږ پاتې.
نو اسې ستاسو په خیال باندې تاسو خو د دغه ځي ولسي نماینده یي، د دغو سیمو دا ولس چې د ډېرو ستونزو سره د دې د وجې نه مخ کېږي، ماشومان مري، زنانه مري، نو د هغې دپاره څه حل دی ستاسو په ذهن کې؟
من نه خو څوک بچ کولی نه شو، الله پاک ته د حفاظت وکړي د موږ ټولو، خو کوشش زموږ دا رایي او د حکومت هم ذمهواري دي د ټولو دغو زموږ هم ذمهواري دي چې موږ خپلې ذمهواري سر له ورسوو، د حکومت خپلې ذمهواري چې هغه خپلې ذمهواري اوسي، خو د څو پورې چې اخلاص نه وي راغلی، یو څو پورې دا کرپشن معامله د موږ د نه ختم شوی نه دي، هر سړی دا کوشش کوي چې یاره موږ له سهولت وي او موږ له زیاته فایده نه لوشي، حالانکه د انساني خدمت په بنیاد باندې چې کله هم کار نه وي که نه، نو هېڅکله هم هلته دا سیزونه نه کېږي.
مومن خان صاحب، زما چې کله د فاټا سیکریټریټ د چارواکو سره خبرې وشوې، نو هغوی ډېرې غټې دعوې کوي، هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال دي، نو آیا د فاټا سیکریټریټ دا خلک چې کومې دعوې کوي په دې کې څومره حقیقت دی؟
یاره بالکل د نش برابر دي، صفه ټیک ته خبرې کېږي او هر سړی چې مدا کار وکړلو مدا کار وکړو، خو بالکل نه کېږي هغه سیکونه په یاره 10% کار وي نه کېږي، اندازه داسې ده چې 10% کار هم نه کېږي.
نو آیا تاسو خو ګوره ولسي نماینده یې په سنټ کې ناست یئ، نو دا د فاټا سیکریټریټ دا خلک چې داسې دعوې کوي، نو د دې لړ کې آیا تاسو کوم دې باندې فشار کوم اثر استعمالولی شي چې کم از کم که دعوې کوي نو کار خو دې وکړي؟
موږ لګیا یو انشاءالله تر کومه پورې چې زموږ وس کېږي، زموږ خو وسیله تقریبا 4-5 میاشتې وشوې چې دې ځای له موږ راغللو او دې کښې موږ هلې ځلې روانې کړې وي، لګیا یو انشاءالله تر کومه پورې چې زموږ وس یو وس تس رسېږي، نو انشاءالله موږ دې لګیا یو، خبرې هم کوو، حکومت هم لګیا یو، او دا خبرې چې د زیبر دین چې موږ د پښتو چې د خلکو مسؤلیتونه ورکو د ټول خبرې چې کوم دي او دا بنیادی حقوق چې کوم دي د خلکو له ملو شي.
بل مومن خان صاحب په دغه سیمو کې دا چې کوم د صحت یا د ایجوکیشن د پاره کوم پیسې مختص کیږي او فاټا سیکریټریټ وای چې دا پیسې موږ دغلته لګو، نو تاسو خو عوامي نماینده یې، نو آیا دا پیسې لګي دغلته؟
جی دلته خو به زه دایته ویم چې هر سړی شهیده ونه کړی ده، موږ یو ایجوکیشن افسر دی هغه له یو ویي چې هغه اوسه پورې په دوه کاله کې د یو سیټ نه چا ونه خوځوله، نه گورنر په دکې دلچسپي اخلي او نه نور چې د فټو سیکریټری د مور خلک افسران چې د کې ساخلي، نو دې حواله سره چې د ایجوکیشن کې د څنګه تر کې دا چې تاسو له خبره کوم چې بده کې په دا غلا او انا سره چې دی یو مثلا نه د موږ سټوډنټانو حل کیږي او نه چې دی استادانو اساتذه حل کیږي.
او د صحت د ستونزې آیا تاسو گورنر ته وړاندې کړی دا یا د سېنات په چې کوم تاسو قائمه کمیټه ده د سفران پاغي کې دا خبره تاسو کړی ده؟
بالکل خبران کړی او گورنر سی بالکل اخباری بیانونه راځي، خو هیڅ قسم گورنر سی موجوده حالاتو کې بدی باندې هیڅ توجه نه راکړي. موجوده حالات سره اوسه پورې گورنر سی اگر کوي چې دا نو وکړه نو وکړ، او گورنر سی بالکل
چکم د صحت د پاره یا د ایجوکیشن د پاره سېنټر صاحب تاسو ته غو بجټونه او تاسو فندونه هغه فریز شوی، نو آیا هغه به حل شوی دی؟
اوس هم فریز دی، اوس پر نه به حل شوی.
نو د دې د وجه نه تاسو په سیمو کې کمی کمی داسې پروژې دي چې نه مکمله پرتی دي؟
اوس ډېر خبرې دي، ډېر چې پرتی دي چې خبرې انده سیمې نشوي دي او نه چې دي پاتې دي
خیبر قبائلی سیمه کې چکم د صحت د ستونزې دي، نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولست څه زیری ورکوي چې دا ستونزې به تر کومه حل شي؟
ان شاء الله موږ چې د خپل علاقې له لړ شو خپل علاقې کلو شي، اوس موږ خپل علاقې له نشو تلای روان یو، هر سړی کوشش کوي چې خپل علاقې له لړ شم کور آباد کوم، نو موږ په دې کې تشویش یو چې موږ به اول کور آباد وو کوم د بنیادی حقوق کوم له ملاویږي، نو موږ له ډېر ستونزې سره مخ لري او موږ دا کوشش کوي او خلکو سره مرې دې کوو چې را دا کوم ستونزه تا کوم کورونا وران شي دې د صحیح طریقې سره دې سروې وشي او صحیح د خلکو لا بنیادی هغه حق ملاو شي چې کوم حکومت ورده کړی دی او کوم دې سره لوجونه شي دې چې هغه وته ورشي چې کله چې د خلکو خپل کور باندې او لار شي او بار شي، نو ان شاء الله دا ټول خبرې به بیا په مزه مزه ځای لر شي.
نو تاسو دا سروې خبره چې کوم کله سروې نه ده شوی؟
سروې لګیا نه بعد زینو چې سروې را او بعد څه نه شوی او هغه هم دا سره چې پورا صحیح نه سروې نه شوی.
او بل سېنټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونو دي په خاصه توګه په لنډی کوتل کې دي یا په جمرود کې دي، نو دې نشي کولای چې دغه بنیادی سہولتونو ته خپل خلک ولېږي؟
ډیر دلته په حالت داسې دي په دې وخت کې موږ د بجلی مثلا چې مشینډري لاړ شي او مشینډري وي بس باغ دوی چې موږ ته بجلی کمای لري مشینډري اوسې دي بجلی نه لري نه لري اپریشن هلته په کالي نه چې دای نو ټریټمنټ کېږي دغه مشکلات لري ورته نه سره چې پرسی چې هلته کوم بنیادی سیزن لري، نو هغه باندې ما ورته خبره هغه سره وکړه د هیل ډایرکشن سکتر دا سیزن خپل دي په کار چې دلته تاسو مودایزیشن سیستم ورغاوي چې دا
دغل تک چې آرمی کوم ده، نو آیا هغه دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال کی؟
آرمی هم لګیر خپل کوشش کوي خو غولم دې مسالې را پیښې دي، هغه خپل زموږه لري په باندې خپل طرف نه هغه چې دی هغه خپل کوشش کوي په دې لکه چې کوشش کوي چې را موږ خلکو له سہولتونه ورکړو، او موجوده حالات د ځات سیستم دی چې هغه نیم هغه چې څو بخړې او سمایان ده
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422 11 24 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال ترنا لاندې دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختم
شي. افغانان څوک غواړي؟ بېشکه چې غواړي.
ډېره سخته راغلې تېره یا هر څه کوي.
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 2:30 بجې، کابل کې 2 او د پراګ په سټوډیو کې 11:30 بجې دي. د بوروال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت وای چې په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه برید یې پر شاتم بولی او ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې آی اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرستا خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی دی بلکې د نړیوال قانون عمل کولو ته ژمنتیا هم نشي. دا سرګندونی امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان څنګه کې څیړونکي سلطان نون د سه‌شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نشتو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل شوی دی. د نشتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرند ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشي لږ تر لږه دیرش غړي وژل دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا کار به د پوینا وخت ته اړتیا لري. ولسمشر بارک اوباما دا سرګندونی په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او په کوم کې چې په لوی شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بوروال کاکړو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو او اوس وخاغله د ونې د خبرونې د کرخه پر غاړه دا تاسو 13 ورځ په ژوندې بناولې دلې او اوس درته سبت شوی بنا په تکراری توګه وړاندې کوو. د کرخه په غاړه د نننې چې کوم خبرونه ده په داسې حال کې چې د کرخه دواړه اړخته پښتانه او سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ټول سیمه د بې قرارۍ په لمن کې ده. پښتون کلتور او ټولنه هم د خپل ژوند پاتې کېدو مبارزه کوي. د نن د کرخه په غاړه کې به په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو کلتور څه دی او آیا دا د نوې دور غوښتنو ته ځواب وایي کنه. قربای شاهین بونیر
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په دغه خبرونه کې موږ د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. دا وخت سره خان زمان کاکړ صاحب چې په خپل هم لیکوال دی، خبريال دی او سړنکار دی، د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب تاسو ستړي مشو یم.
ډیره مننه شاهین صاحب، ډیره مننه.
خو د شروع بس تاسو نو وکړو چې په 23 ستمبر دغه پریکړه شوی و چې اردا د پښتو د کلتور ورځ بنمانځل کیږي. د پښتو اکیډمۍ په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې شوی و، پکې د بلابلو سیمونو راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. سوای د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنی دا ولې داسې پریکړه وشوه چې موږ خامخا یو ورځ د کلتور
جی ما خپل په دې کانفرنس کې ګډون درلود. زه نه پوهېږم چې درویشتم ستمبر څه تاریخي اهمیت دی چې په دې ورځ باندې یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو دپاره وټاکله، ځکه چې څوک به تپوس کوي چې دا درویشتم ستمبر باندې څه ویسه دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځئ. دوهمه ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې داسې یو برسېرنه غوندې سرسري غوندې مسله راپیدا کړي او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور د جمعاني کړی ده او د هغوی د پروموټ کولو دپاره موږ کار کړی دی. خو زه یو خبره تاسو ته وکړم چې دا یو د پښتو اکیډمیک پټه چې دا یو سرکاري اداره ده، د پاکستان سرکاري اداره ده، ټول فنډینګ چې دی د پاکستان ورته کوي. نو دا د پریکړه چې دا د کنفرانس کړی ده او تا دا تاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان چې یو له بل سره څنګه تعلق دی، تاریخي طور څنګه تعلق پاتې شوی دی؟ افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان که ډېر ښه اداره هم وي خو هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي، انډر وي، د پاکستان د سټیټ انډر وي، هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني. په خپله د کانفرنس نوعیت هم ته داسې ډېر زیات نصیب د دې ټول پښتون د لر بر پښتون داسې څه نماینده غوندې کانفرنس نه، بلکې د دې کې دا خیال صدر شوی و چې هغه خلک نه وغواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسټیانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې دی خلکو ته خبرې وکړي. نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسانو خبرې خو نه شي کېدای، زیاتره پکې داسې خلک وي هغه په خپله د دې سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد څه داسې عکس العمل نه لري. د پښتنو مسله چې ده ډېره زیاته ده، سیاسي طبقاتي او معاشي نوعیت مسله ده. نو دا خلک چې کوم دي دا د پاکستان کې پرته پښتانه دا تر یو پیړۍ دویش کاله کېږي چې دا غلامان پاته شوي دي. زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی د لمانځنه شته، د غلام کلتور لمانځنه دا هم داسې لمانځنه به وي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي.
دا بخرا سره لیکوال او شاعر عرب تبسم صاحب هم د اسلام آباد نه دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډېر فعال کردار ادا کړو. تبسم صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ او جی ډېره مننه، ډېره مننه تاسو وخت وېست، ډېر خوشاله اوسه. تبسم صاحب کاکر صاحب ځنی خان زمان کاکر صاحب ځنی نکتې راوچت کړې دي وی چې را د 23 سپتمبر باندې پښتو اکیډمي په دغه سیمینار کې پریکړه وشوه چې د کلتور ورځ مانځل کیږي. لومبه خبره ده چې د تاریخي اهمیت سره د دې ورځ ولې دا ورځ وټاکل شو. دویمه دا چې دی وی چې زمونږ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی، نو چې دی څنګه مانځنه کیږي دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منظوري نو الغه به کیږي. خو مونږ راځو دغه ورځ ته، تاسو څه وایئ په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پیښ شو چې مونږ د یو ورځ ولرو؟
تر کومه حد پورې چې دا د کلتور د ورځې د لمانځلو یو پریکړه و، دا د یو قرارداد په صورت کې هغه ورځ چې د سیمینار اخرینی ورځ و
جی
په دې کې وړاندې شو او حال کې ملګرو خوښه چې موږ باید چې د کلتور ورځ بل لمانځو. زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې جوړ توای آر نشته، په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده که موږ د خپل کلتور د پاره یا د کلتور د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو د پاره و نور خلکو ته د ښکار کولو د پاره که موږ د ورځې په توګه باندې ول لمانځو او خپل ځان، خپل کلتور، خپل کام و نور خلکو ته وروپیژنو. ځکه کوم چې تا یو اشاره وکړه چې زموږ یا غلام کلتور دی یا موږ په یو داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو، نو په دارنګه ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص د رابرسېره کولو دپاره د کار وکړې، دغه د رابرسېره کولو دپاره وی لمانځې او په خلکو باندې وپېژنې او دا خلکو ته څوک چې پتا باندې حاکمیت کوي، څوک چې پتا باندې حکمراني کوي، هغه ته دا وښکاره کړي زه هم یم، زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کار لرم، زه هم یو کلتور لرم او زه د دې پالل غواړم او زه د دې ښکار کول نه په دې کې څه شرم محسوسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوسوم چې لاغه د ښځ ما کوم شخصیت دی از ما کوم کامل تشخص دی او هغه ته تاوان ورسېږي. نو ما په خیال باندې خو د اخري خدای دویمه خبره شتا و چې موږ کلتور څه دی هغه غلام دی. نو غلام خو کته د غلامي اسټي وګوره نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کول د لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونه څو هغه که په هند کې پاتې شوی دی، هغه که په افریقا کې پاتې شوی دی، هغه که په لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی، هغوی د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل کان لپاره د ازادۍ تحریکونه چلولي دي او هغه اخیستي دي او هغه خپلو حاکمانو ته ښکاره کړی دی. دغه وخت هر څوک چې موږ هم یو او موږ هم یو حیثیت لرو، موږ هم یو تشخص لرو او دغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجہد کوو.
جی کاکر صاحب، موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي، چې ډېر سپېڅلې لارې چارې او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی صدې تیرې شي د هغې په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او بیا خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمونږ کلتور څنګه دی؟ جی جی،
په دې اوسني وخت کې د پښتنو کلتور دا دی چې هر ورځ به تر شلو دېشتي تر شلو چک پوسټونو تیریږي، هر پښتون درول کېږي او هغه ته به ویل کېږي چې هر سرجر چې دی هغه شاګل دی او ته چې دهشتګر دی او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې، نو لتا د تخریب چې دی لوی خطره ده. کوټه چې دا وخت د اف سي ښار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز، د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سي مشر پوهېږي، یا د اف سي څوک سړی په پوهېږي، زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق د پښتنو د کلتور مطلب بل اس نشي کېدای سوا د دینه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکت داری خبره ده، د یو اسداری خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندگانو په توګه زی او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یوه نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزې خلکو، لکه چې عرفت بسوم چې خبره وکړي چې د ازادۍ تحریکونو کوم داسې کړي وو، زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ، څوک چې د ازادۍ خبره کوي، هغه خو د هند کانفرنس هم چې وو، هغه خلک چې وو، هغه داسې په
نه، زموږ تحریک خو وو، زموږ د ازادۍ تحریک وو، مطلب د باچا خان د خدای خدمتګارې،
د باچا خان د ازادۍ باچا خان کلم چې د پښتو اکیډمي په خبر د نظارت لاندې د کلتور د ورز مطالبه نه ده کړي، هغه خپل تاریخ چلول په اولس کې چلول په خلکو تطلو خلکو ته وي، او خلکو باچا خان یو خبره ته کوم، باچا خان چې هغه یو ډیر لوی کلچرل کریټیکو، هغه به وي چې دا ستاسو چې کوم کلتور دی د پښتنو، هغه دا ستاسو ته ډیر لوی نقصان رسوي، او دا د انګری، او بلکې په کتاب کې لیکلي دی په زما ژوند او جدوجهد کې، د پښتنو چې کوم کلتور دی دا دوی چې څه کوي، دا د پیرنګیانو د راتلو پس دوی جوړ شوی دی.
او هغه وی چې دي کې اصلاحات پکار
دي. او او باچا خان چې هغه دا یو ډی کنستراکشنست، هغه غوښتو چې د پښتنو چې دا کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، مونږ ډیر غیرتمن خلک یو، مونږ ډیر توریالیان خلک یو، کپړې یو نه هغه د دې د خو جامو د لونګیانو د دې پټکیانو د دې مخالفت کوي، دا صفه زور خرچي کوي، تاسو تاسو معیشت دا 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 شینو برداشت کولای شي؟ باچا خان خو دې شینو ته چو غ ډیر په اولسی سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی دغه مینر کې ورته قتل، او خدا شینو چې تدا سی یو لیبرل نمایشي غونډه شي جوړ کی، چراسي څو کسانو د دې لونګیانو ور پسر کې هغه تصویرونه په فیسبوک ور کې، او خلک وایي چې دا د کلچر ول منګل.
تبسم سے تاسو راته وایي چې زمونږ د کلتوري سفر چې کوم دی، دا په کم، یعنی کم حال کې دی، اوس څنګه روان دی؟ آیا زمونږ د ځوان کول، زمونږ د نوی جنریشن چې کوم دی، دوی خبر دي د خپل اقدارو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ویلیوز نه؟
زما خیال خدا دی چې په کم وخت کې موږ ژوند کوو، هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیان راځي، هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي، هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي، هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي، هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه لمنځ د حکومتونه وړي، هغه لمنځ د ځبی وړي، هغه لمنځ د کلتورونه وړي، هغه لمنځ د کم غزمو خپل رویه دي، هغه لمنځ د خوري. نو په دارنګ حالات کې کوم ما په خیال باندې نور مهمه ده، نور ضروری ده چې سړی دی خپل کلتور سړي هغه دی ولمنځي، د خپل کلتور کوم ورځ ده، یا د خپل کلتور صرف یو ورځ نه، بلکې په هر ورځ کې ژوند کې دا غره برسره کولو لپاره کار وکړي. زما خو دا خیال دی چې پرونه دومره ضرورت شاید نه و، لکه څومره چې نن ضرورت دی، او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غدا ده، کلچر پریزرو کول نه دی، کلچر د پرمختګ خبره کول ده، د ژبې د پرمختګ خبره کول، او کلچر سړي هغه سمبولیک نه دی، پټکای تړل سړي دا کلچر نه دی، دا یو 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 دا یو مټیریل شکل دی، لیکن کلچر کې دنه تر واخلې کم قدرونه دي هغه بنیادی شی دي چې هغه بایلنه دي پکاره هغه برسره
او نظام چې دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوګده بقراری روانه ده تر اوسه پورې بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې بیا څنګه چې کاکړ صاحب وو چې کویټم د اف سی خار دی خلکو ته پکې د آزادانه او به یې تګ را تګ آزادی نشته مسلې لري اوس موږ کم کلتوري قدرونه زموږ سره پاتې دي چې موږ په فخر کول شو په دې موجوده وخت کې
ما په خیال باندې خو موږ سره یو داسې قدر نسته چې باغه باندې موږ ته شرم کول پکارې ها موږ په کلچر کې دننه ځینې داسې شان به باید موجوده دي چې پر هغه باندې غور کول پکار دي لکه د غیرت تصور چې دی غیرت تصور چې دی هغه یوازې په پښتنو کې دومره قوي دی یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وژني او زرګو په زرګونو نور خلک هم وژني دا نه دی دا غیرت چې دی یا دا د غیرت کوم قدر دی هغه دا قدر نه دی دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو دا خو په وار موږ ته ویل شوي دي که زموږ هغه زاړه اکاګانو د انګریزانو په شکل کې که زموږ دا نوي اکاګان دي د پنجابیانو په شکل کې هغه موږ ته دا وایي یاره پښتو چې دی هغه یو ډېر باغیرت کوم دی هغه ډېر غیرتمند کوم دی هغه د ملک لپاره دا کیا او موږ پښتانه هم بیا د هم رسادګان دي چې کله انډیا لږ خبره وکړي چې یاره موږ د پاکستان سره دا کو یا کو نو ټول له مخه په قبایلي جرګو کې خلک راغونډیږي او یو سرکاري غونډې قبایلي جرګه کوي هغه دا وایي چې موږ غیرتمند پښتانه یو موږ به د پاکستان تر فوج له مخه د انډیا دفاع کوو
ٹھیک خبره
خپل کلچر کې دننه هم هغه ځینې نکته موجوده دي چې پر هغه باندې موږ غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسیږي و کام ته په تاوان رسیږي هغه موږ له خپلو ملي یووالي څخه له ملي ګټو څخه راګرځوي نو پکار دي چې پر هغه باندې غور وشي ها موږ سره ژبه موجوده ده او موږ یو مضبوطه ژبه ده او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې ورته وایي په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه موجوده پدا کې دویما کاټه ژبه ده موږ ژبه نمري خزموج د ژبې د پاره زمو د کلچر د پاره زمو د ژبې سره د تړلي کډرونو د پاره دا غل پرمختګ د پاره کار کول پکاره او دا کار سړي دا کوي یو اداره کوي دا کوي یو سړی کوي دا کوي هر څوک کوي دا غو مرسته خپل پکاره دا هغه کول پکاره دي او دا خبره زنه پوهیږم دا بار بار دا خبره کیږي چې یو سرکاري اداره سرکاري اداره پښتو اکیډمي کټان سرکاري اداره نه ده پښتو اکیډمي کټه دا چې نه ده لکه پښتو اکیډمي پېښور چې د پښتو اکیډمي کوټه یو غیر سرکاري اداره ده په غیر سرکاري اسکم کمپنیز ایکټ دی په هغه کې رېجستره ده په دې کې کوم خلک کار کوي دا ټول نوکری بل ځای کې خپل معاش دی بل ځای اخی او دلته په پښتو اکیډمي ته وخت ورکړي دا ټول والنټیر دي دا یو غیر سرکاري اداره ده دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځای اخی دا مرسته کوي ایز انډیویډوال ایز فرد کومه دا مرسته کماته دغه د وخت سرکار را کوي دا مرسته کماته افغانستان را کوي دا مرسته کماته هر څوک را کوي چې زه د خپل ژبې د ادب لپاره کار وکم دا مرسته زه اخلم او دا مرسته باندې کار کوم نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده
ها ما سره غفور لیوال صاحب دی غفور لیوال صاحب ډیر تکړه لیکوال او د میډیا په حوالہ باندې وړي لوی نوم د سړنو په حوالہ باندې غفور لیوال صاحب د کابل نه دی لیوال صاحب تاسو ستړي مشو بم ډیر مننه لیوال صاحب په افغانستان کې جګړه په پښتونخوا کې جګړه په قبایلي سیمو کې بېقراری بېروزګاری غریبي دا ټولې خبرې زمونږ کلتور کمنګ وایو چې دا د پښتنو کلتور دی نن سبا موږ سره د دې ستو کې پاتې دي
کلتور خو ډېره پراخه معنا لري تعریفونه زیات دي اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور د یو ولس ټولو مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته وایي په دې حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه موږ کلتور ده البته د کلتور دوه لویې برخې دي یو د کلتور مادي برخه ده ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي او بله د کلتور معنوي پانګه ده او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور اغا پښتو ژبه ده هر هغه سیمه کې پښتو ویل کیږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده اوس مثلا چې له جغرافیایي پلوه له بشري پلوه پښتني سیمه نه ده مګر د کلتوري پلوه هغه د پښتني یوه مهمه حوزه ده ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته دامنی لپاره کلتور سره لدی چې دا بدلیدونکې پدیده ده، یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو، د سیاسي شرایطو، د جغرافیایي او دینی اخلاقی شرایط له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي. د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایداره پدیده نه ده، ځکه خو ویلی شو چې طبعا د ټولو تغیراتو سره، د ټولو جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي تغیراتو سره خپل کلتور هم بدل شوی دی، مګر یا بدلیږي، مګر ریښه او بنیاد یې لا هم پاتې دي، دغه برخه او پښتنو ساتلې دي. تر ټولو مهمه ژبه ده، په لږ او ډېر توپیر په یو څه دودیز یا لهجوي تفاوتونو خو ټول پښتانه په یوه ژبه ګړیږي، او دا ښیي چې د خلکو هغه د کلتور، د خپل فرهنګ، د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ ته ولاړ دی باید ساتلی ده. د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی، جامې دي، خواړه دي، دود دستور دی، اخلاقي تړونونه دي، ټولنیز قراردادونه دي، هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده. دا ټول د فرهنګ مجموعه ده. او زه یو خبره درته کوم چې تاسو تشویش وښود چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي. مونږ له نیکه مرغه پښتانه یو امتیاز لري له دې نورو ګاونډیو ولسونو سره. هغه دا ده چې د پښتنو یوه لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدغو پښتنو په کورونو کې، په کلیو او باندو کې، حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یو کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده، او دوی له نیکه مرغه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې، په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مدرن ارزښتونه ور خپل کړي دي، مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
کاکړ صاحب، زما ذهن کې د مازی د لیوال صاحب خبر اورم، نو دا یو پښتنه راځي چې کلتور به مخکې وړي که ما به وروسته باندې وړي. یعنې موږ سره په گاونډ کې وګورئ، د هندوستان خلک دي، هغې د نوي دور سره مزي، د انفارمیشن ټیکنالوژۍ، د ساينس نوي نوي پوهنتونونه، تجربه ګان جوړي، او موږ په دغه خپلو غرونو کې اوسېږو. یاره باندې جاز راځي بمباري کوي، یاره باندې ټوپک مار راځي د خپل وطن نه بې کوره کوي. موږ زمونږ د کلتور موږ مخکې ولې یو نړو، موږ ولې دغه شانتي په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبر هم دا خبره د زما دریز هم دا دی چې دا یو معقوم قوم دی، او په افغانستان کې چې د دې د افغان د جدید افغانستان د دې 250 کاله 300 کاله تاریخ وګوره، هلته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو، خوارځواکي یو. زموږ دا ټول تاریخ چې دا د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د معقومو قومونو تاریخ چې دا معقوم کلتور چې وي، دا معقوم کلتور وي. په افغانستان کې دا دی چې هلته د عرب د یو مزاحمت په حالت کې دی، خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د یو سلو 22 کلونو یا 23 کلونو کم تاریخ دی، دا د معقومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کم چې د دې په پاکستان د معقومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځ ته راغلی دی. کلتور ته داسې شی نه چې دا داسې پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي. دا خو جوړی شي، دا انسانانو جوړی
کلتور ډاینامیک دی، دا بدلیږي.
جی، نو یو خدای ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا د ژوند د تیرولو لار ده. دې کې یو مسله ده، دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دې ته وایي د زیږې کې ورته یو ټرم استعمالوي، دې ته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر اسه پدې کې پدې کې تر ټولو لوی مسله چې پیښې دي د کلچر پر منځلو کې د کلتوري ورځ چې پیښې ده دا د لیبرل خلقې ده د لیبرل سرکل شې ده هغه کې مسله دا جوړه شي چې کم د کوم مسایلو سیاسي او معاشي نویتی هغه چې دی هغه بالکل نظر واچول سي او خلګو ته چې دی په دروغجن خپلوي سره وپی چې تاسو یې ټول د کلتور خلګې ځینې ورته وایي دوه نقطې نظر دي یو راسي ورته وایي چې یار تاسو خو ډیر غیرتمن خلګې یا ډیر جنگیالي خلګې او ډیر بادوران خلګې او ډیر ډیر دای او بل ورته ورته چې تاسو خو ډیر د امن خلګې او تاسو خو ډیر انسان دوسته خلګې او تاسو خو ډیر دا سوي کی چې دا یو جنرالایزینګ اپروچ دی دومره براډ جنرالایزیشن وشي چې پاله کې د خلګو نه د داچ په دې سوسایټي کې دنه کم تضادات موجود دي اغه نظر زده دی خبره کوم د دې لپاره چې پسند انسان په صفاتو باندې ډېره پډاګه وکم د پښتنو کلتور چې دی یو کلتور نه دی په دې کلتور کې دنه دوه کلتورونه موجود دي یو د سرمایدار طبقه کلتور دی او بل د خوارکشي طبقه کلچر دی دا چې کوم تاسو په دې شهرونو کې ویني دا کوم په فیسبوک شي تصویرونه ویني دا زماده طبقه د خلکو کلتور نه دی بلکې دا د نوکر پیشه خلکو کلتور دی دا د خلکو کلتور دی چې دا سرمایدار چې کوم معاشي طبقه چې دی زمونږ نه بره ده او موږ دا غوی راسي او په دا ورځ باندې لمر سره دی خپلوي زارو کی زما اوسه خو یو کلتور دی ټیک شو ته لونګي لمر سره خو شریک کای زما اوسه یو لونګي د زما اوسه یو کپړه د دستا سرمایه ته ولي ماته نه را شریک کای
ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمۍ ډیر مخکخ او تکړه لیکوال او سړنکار ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشو به ډاکټر صاحب ډېر مننه ډېره مننه په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بېقرارو د جګړو سره مخ ته زمونږ ټولنه د انتشار سره مخ ته موږ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو که نړۍ زمونږ نه وغواړي موږ هغې له څه داسې سیز ورکولی شو چې د نړیوال کلتور پې ښایسته شي موږ پرې فخر وکړو
د پښتون دود او دستور کې اوس هم داسې ډېر ځانګړي شیان شته دا چې په نو کرپېشا خلکو پوری تړل او په طبقاتي نظام پوری تړل دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کم تری ښکاره کوي لیکن دا یو منلی حقیقت دی چې پښتون د دودو د سر په لحاظ د جرګو مرکو په لحاظ که ته غواړې چې زما سره نړیوال ویلیج ته ګلوبل ویلیج ته نړیوال کلي ته د پښتون کلتور یو ښه تحفه وړاندې کړي هغه جرګه ده هغه مرکه ده هغه وایه ده کمبله ده چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دون فعال او تکړه رول نشي لوبولای کم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبي په عدالتونو کې د دروغو گوايانی په پښتو کې پښتو سپینه سوچا پښتو ده په پښتو کې دروغ نشته پښتو مخامخ ده د پښتو سیالي هم پنه را ده دښمنی هم پنه را ده دوستي هم پنه را ده نو دغه د پښتنو دودو د سر مرکه جرګه ننواتی او د پښتنو میلمستیا خپل کور ته فاقه کوي مګر خپل میلمته د زړه غوښي په خیور کوي دغه د پښتنو امتیازي شیان دي چې کچیری نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې کچیری د مختلفو تعذیبونو سره شیشې بیږي ټولې سي
جی
پښتنو څنګه شیان ټول ولای
شي دا کلتور دا قدرونه دا ملمستیا دا موږ په مخ کې وړي ک پرستوم راولي ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی په افغانستان کې نو هغه خلکو وی چې دا خو ملمد د پښتنو رسم او ریواج دي چې ململ به پناه ورکي او دا غي په نتیجه کې بیا زمونږ د ټول وطنونو په بمونو په دغه باندې وال وته نو ډیپلوماسي به مونږ کله زده کوو مونږ به خبرې کله زده کوو مونږ د جرګې خبره کوو کنه چې مونږ خپل مسلې حل کوو
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده مګر دغه آسان هم نه ده چې یو سړی وایي چې دا زموږ میلمه دی او راغلی دی چې د میلمستیا په لحاظ کې خو موږ هر څه پر میلمه دا وکړه لکن په لوی سر کې کوم وګورو موږ هم نن داسې په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو کچیری دوغنه تاړهونه یو بل کلچر پر قام باندې تیر سوی وای د تیرو څومره د تاریخ د اردو کې چې د موږ د لاسو ګریوان یو په داسونو کلونو کې نو دروسو پوری چې پښتون باقی دی خپل نقش باقی دی دغه د پښتونوالي احساس او عاطفه باقی ده دا شی چې موږ کلتوري ریښې ډېری جوړی دي او پیاوړي دي او هغه د سیاسي موسمونو په بادو باران ډیر باک نه کوي یقینا اثر خو وسی مګر
اصلیت او شتون ته توان نه دی رسیدلی. دا خدای ډیره لویه مهرباني ده.
ډیره مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ډیره مننه کوم خان زمان کاکړ صاحب، ډیره مننه کوم تبسم صاحب، تاسو د درې واړو قدرمند میلمنو چې وخت مو وسته مونږ هم ایجوکیټ کړو، مونږ هم پوه کړو. اوریدونکو تاسو هم ډیره مننه، هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ.
دستور راوډ موټبل ویني دزړ دشملو بدل تجاش چې شملې ترته وسل کړنا دستور راوډ موټبل ویني دزړ خوش ده